قبل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی او دغه راس د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مستق دې بحث ته دوام ورکو، خو موضوع د ناټو سرمشي زده. د ناټو مشران په بروکسل کې راغون شوي وو، په مختلفو مسایلو خبرې وکړي، او د بحث یو اصلي موضوع افغانستان هم او له افغانستان سره د مرستو پر دوام تاکید وکاو. په دې باب هم بحث لرو، خو اوس د ست خبرونه واوري چې مقیم نائب وړاندې کوي.
سرخط خبرها: نشست ناتو در مورد بحث روی صلح و ثبات در افغانستان آغاز شد. جنگ در ولسوالی دشت ارچی قندوز تلفات به دنبال دارد. مشاور ارشد خمینی رهبر ایران با رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. تفصیل اخبار: رهبران ناتو و شرکای آن نشست امروزشان بحث در مورد صلح و ثبات در افغانستان را آغاز کردند. از هیئت افغانستان در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی خواهد کرد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو در نشست امروز از رهبران کشورها می‌خواهد که نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل کنند. یک مقام دیگر ناتو در بروکسل به رادیو آزادی گفت مجموعه بودجه‌ای که برای پایداری نیروهای افغان برای سال 2018 فراهم می شود به حدود 6 میلیارد دلار می رسد، که تقریبا 4.7 میلیارد دلار آن را ایالات متحده آمریکا، حدود 1 میلیارد دلار را متحدین و شرکای ناتو و حدود 440 میلیون دلار را حکومت افغانستان فراهم می کند. مقامات محلی قندوز میگویند مخالفین مسلح حکومت شب گذشته بر قریه های پل مومن و قرلیق ولسوالی دشت ارچی این ولایت حملات گروهیشان را آغاز کردند و جنگ تا صبح جریان داشت. نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز صبح امروز به رادیو آزادی گفت جنگ پایان یافته و نیروهای تازه نفس به منطقه رسیده است. او گفت
این حمله از سوی نیروهای امنیتی دفع گردیده، فعلا جنگ جریان نداره، ولی در این حمله تقریبا بیش از 50 مخالف مسلح دولت کشته شده، ولی متاسفانه 25 تن از سربازای ما نیز شهید و زخمی گردیده است.
تا کنون مخالفین مسلح حکومت نیز در این خصوص تبصره‌ای نکردند. وزیر داخله آلمان به خاطر خودکشی یک پناهجوی افغان که از این کشور رد و مرز شده تحت فشار قرار دارد تا استعفا دهد. وزیر داخله آلمان به اظهارات ضد مهاجرت معروف است. احزاب اپوزیسیون از او خواستند تا استعفا دهد. مقام‌های افغان گفتند که مهاجر 23 ساله افغان روز شنبه در کابل خودکشی کرده است. این پناهجوی افغان پس از 8 سال اقامت در آلمان دوباره به افغانستان فرستاده شد. است. خبر مرگ این جوان افغان بعد از آن به نشر رسید که آلمان 69 پناهجو را در 4 ماه جولای به افغانستان فرستاد. ادامه خبرها از رادیو آزادی: رئیس جمهور روسیه با نماینده ارشد رهبر ایران در مسکو ملاقات کرد. رسانه های روسی این مطلب را خبر دادند. دیدار امروز علی اکبر ولایتی و ولادیمیر پوتین یک روز بعد از آن صورت گرفت که آقای ولایتی وارد مسکو شد و روابط روسیه و ایران را ستوده آن را استراتژیک خواند. آقای ولایتی در این دیدار از همکاری روسیه و ایران در سوریه یاد کرد. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در ملاقاتش با رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین با او گفته که باید نیروهای ایرانی را به خروج از سوریه ترغیب کند. صدر اعظم بریتانیا از نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین استقبال کرده، میگوید از این دیدار باید برای کاهش خطر نزاع بین ناتو و مسکو استفاده شود. تریزا می در ضیافت شام دیروز در بروکسل پس از یک روز پر مشاجره بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و رهبران کشورهای اروپایی یک ارزیابی خوشبینانه را از دیدار روز دوشنبه آینده رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیشکش کرد. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفت خانم می در ضیافت شام دیروز همچنان در مورد فعالیت‌های به گفته وی بدنام کننده مسکو نیز برملا ساخت. و در مسابقه دوم نیمه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه دیروز تیم فوتبال کروشیا 2-1 تیم فوتبال انگلستان را شکست داد. این اولین بار است که تیم کروشیا در مسابقات جام جهانی فوتبال را می‌یابد. کروشیا در مسابقات نهایی روز یکشنبه مساف تیم فرانسه می‌رود. پایان اخبار.
آزاده پچپوک
در امواج آزادی
شنوندگان محترم به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار عوض احمد شیبر آقای ساروان با ما هستن و احمد شیبر در کانفرانس بروکسل است و یک موضوع بحث عمده ما فعلا نمی موضوع کانفرانس ها و کانفرانس بروکسل است. بله، کدام چیز گفتنی داری آقای ساروان؟
نظر صاحب در ناتو مرشان در بلژیم پا پلازمین بروکسل که لکسنگ چیتا سی ورته اشاره وکړه راغون شوې دي چې د خپل مسایلو نړیوالو مسایلو او دغرس د افغانستان په اړه خبري وکړي او یو ور بیا یې له افغانستان سره په ملاتړ ټینګار هم کړی دی. د ناتو د 9 غړو هیوادونو مشانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د ناتو د سرمنشي مرسیال ویاند پیرس کازالی د ناتو د مشانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناتو دا پریکړه کړې ده. دی وایي موږ د افغانستان د اوږدمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپل ژمنې پخلی کوو. د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشورې ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالی روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته تر 2024 میلادي کال پورې دوام ورکوو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورن دي او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي د انتقاد ګوته نیول شوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. نو داغه موضوع ده چې نن هم په بحث روان دی. مخکې په خبرونو کې میادونه وشوه چې نن د افغانستان په موضوع په بروکسل کې خبري کیږي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم و در این بخش استاد محترم ودی صافی، اونا مثل که در قسمت اول بودن با ما هستن و همچنان در قسمت دوم محترم آقای نجیب الله آزاد کارشناس مسائل سیاسی هم تشریف آوردن. به دو مهمان ما دوباره احتراماتم تقدیم است، خوش آمدید میگوییم.
بله، او ده هم اوریدونکو ته وایي چې په بروکسل کې خپلو همکارانو سره تماس نیسو، کوشش کوو. همدا اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې یادونه شوه په افغانستان باندې بحث روان دی، دوی دې بحث ته غوږ دي او چې وزګار شول نو موږ به ورسره خبري وکړو او وروستي معلومات به درکړو. په دې ساعت کې به لومړی نوبت ښاغلی آزاد ته نوبت ورکړو. آزاد صاحب، تاسو تر اوسه پورې چې د ناټو د غونډې په اړه څه اوریدلې دي، دوی د افغانستان په اړه ځینې ژمنې کړي دي، څه فکر کوئ چې دا د افغانستان لپاره د دوی د ملاتړ تر څه حد پورې دی؟ خو مخکې تر دې چې وایي تاسو ته نوبت درکړم، تخنیکي همکار وایي چې احمد شیبر په ټلیفون کې دی، په ټلیفون په لاین کې دی. د شاده چې دوی خبرې مو واوري بیا به تاسو لاشه تبصره وکولی شئ د دوی د څرګندونو رڼا کې. نو له احمد شیبر څخه اوس غواړو چې په خبرونو کې موږ واورېدل چې د افغانستان په اړه هم بحث روان دی، که اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړئ.
مننه سروان صاحب. د افغانستان په اړه د ناټو د مشانو په غونډه کې دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم غونډه روانه ده. دا غونډه مخکې مې له افغان چارواکو سره، له ځینو کسانو سره چې خبرې وکړې، هغوی وویل چې غونډه لږ ځنډېدلې ده. نو پوه نه یم چې د ځنډېدو علت دا ده چې بحثونه تاوده شوي دي او که څه خبره ده، خو د غونډې نتایج تر دې دمه پورې نه دي روښانه شوي. په دې غونډه کې پر درو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. د غوث ناصر د ماموریت په چوکاټ کې یو شمېر هیوادونه غواړي چې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي، په دې ترڅ کې جرمني او بخښي نه بریتانیا پرون اعلان وکړ. د بریتانیا سریازمه تریزا می پرون ویل چې 440 تنه نور فوجان به واستوي. اوکراین هم اعلان کړی دی چې 400 نور سفیر افغانستان ته استوي. یو نتایج شوی خبر وایي چې استرالیا هم غواړي چې 40 تنه فوجان واستوي. د ټولو هیوادونو د فوجانو شمیر لاندې معلوم شوی. خو یو مهمه موضوع چې په دې غونډه کې په هغه باندې بحث کیږي هغه د سولې مسله ده. د ناتو مشانو تر غونډې مخکې هم دا خبره کړې وه او نن هم دا خبره کوله چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره به د ناتو مشان او د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې کوم هیوادونه ځواکونه لري د هغوی مشان د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه باندې بحث وکړي او خبرې به ورسره وکړي. البته له طالبانو سره د اوربند مسلې هم په دې کې اشاره شوې ده چې په دغه ارتباط به هم خبرې وشي. او یو بل موضوع چې د ناتو په بیانیه کې د هغه اعلان وشو هغه دا ده چې تر 2023 کال پورې به افغان ځواکونو سره ناتو او متحدان مرسته کوي او افغان ځواکونه به تمویلوي. سروان صاحب
بله ډیر مننه ک نور تازه مو درلودل تازه معلومات نو د مشتره به تماس ونیسي او امریدونکو به خبر کړئ. اوس په آزاد صاحب
احمد شبر انګلیسان فوتبال هم باختن شاید ولشان چندان خوب نباشه. به هر حال اگر موضوع نو بود دوباره تماس میگیریم. نو... تشکر.
بله سلامت اوسه آزاد صاحب. اوس مهرباني وکړئ ستاسو تبصره سره.
مننه. سلامونه درنښت تاسو ښاغلی نظرف ټول اوریدونکو ته. بل شکه چې ناتو ائتلاف په افغانستان کې د 2001 وروسته یعنی دا جګړه په افغانستان کې ترهګر په وړاندې ترهګریز جګړه چې د جګړې په وړاندې مبارزه په دې کې مهم رول درلود. یعنی دا جګړه په پایل کې دی او اوس هم باید افغان دولت تر څنګ ودرېږي. موږ تاسو د 2014 برسل کانفرنس هم ولیدل چې په کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ژمنې د افغانستان سره شوې د 4 کلو لپاره. اما بدبختانه تر اوسه پورې ډېر فیصدي نه دا ورکول سوی. یعنی هغه چې اټکل کېده دغه یو لوی لامل هم دغه دی چې افغان دولت په یوه مشخصه برخه کې چې په 2014 برسل کانفرنس کې نړیوالو ته یا د ناتو ائتلافي هیوادو ته ژمنه ورکړې وه چې دوی به د اداري فساد په وړاندې به کوټلي ګامونه اخلي. په هغه کې افغان دولت تر یو ډېر حده پاتې راغلی دی. دغه یو لوی لامل دی. اوس چې د پرون خبر پاڼه یا اعلامیه د ناتو هیوادونو چې افغانستان سره به دوی تر 2023 پورې خپلو مرستو ته ادامه ورکوي دا ښکاره خبره ده چې د بوند لومړی کانفرنس دوم کانفرنس لندن کانفرنس او برسل کانفرنسونه د برسل 2014 چې په هغه کې ډېرې خبرې وشوې د هغو په دوام کې دا کیږي او دا باید وسي. اما دلته تر ټولو مهم شی دغه دی چې آیا افغان دولت به وکولی شي چې د 2014 را وروسته تر 2018 یعنی دا اوس چې کوم کانفرنس روان دی د برسل هغه ژمنې چې افغان دولت کړې وې هغه تعهدات یې چې لرل چې دوی باید څه وکړي تر څو وکولی شي چې لکه تیر ځل چې وتوانېدل چې یعنی 3.8 میلیارد ډالر مرستې چې دی را جلب کړې دی به وتوانېږي چې هغه ژمنې چې دی کړې وې په هغو کې څومره پرمختګ سوی دی او که نه دی سوی لاملونه یې څه و تر څو د خلکو ته نور هم قناعت ورکړي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو اعلامیه ولوستله تر ټولو مهمه موضوع د پاکستان ایران د روسیې ده. په ځانګړي ډول د پاکستان د 2014 د برسل د کانفرنس نه را وروسته د افغان پروسه پیل شوه. یعنې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د مالکیت او په مشرۍ باندې او نتایج یې تر یو حده پورې وه. یعنې په موږ دغه درې ورځې اوربند هم په یو ډول هغه لاسته راوړنه بللی سو چې حتی خبرو نتیجه دا ورکړه چې د سولې شورا یا نور مسایل داسې و ونه توانېدل چې په هغه ډول چې دی باید توانېدلی وای وایي کې دا بېله موضوع ده. اما پر پاکستان باندې کله چې د نړیوال سټیج څخه یو لړ فشارونه ډېر سوله په دې کې د افغانستان د حکومت بهرنۍ پالیسي او ډیپلوماسي رول درلود دی باید په همدغه شي باندې افغان دولت په دغه موضوع باندې باید ډېر ټینګار وکړي. د ناتو د خواخو تر تیار اعلان سوه دی تر 2023 پورې. اما تر ټولو مهمه مسله افغان دولت د افغانستان ولسمشر په وار وار دا یادونه کړې ده چې د دولتونو ترمنځ سوله یعنې د پاکستان او د افغانستان دولت ترمنځ سوله او دا خبرې هم په تیرې کې پیل شوې. موږ یو څه نتایج هم ولیدل چې د پاکستاني طالبانو مشر ووژل سو ملا فضل الله همدارنګه طالبان هم درې وزني اوربند اعلان کوي. دا د هغه خبرو دغه سفرونو نتایج دي چې د افغان دولت او د پاکستان دولتونو ترمنځ سوي دي. اما دا چې طالبانو یو بیا خپل جنگو ته شدت ورکوي اته شونځي وسپځول د بیارغونې کار نه پټپ درولې دي پر دغه برخه کې په پاکستان باندې د پاکستان موضوع باندې ټینګار ډېر باید وسی د دې تر څنګ په عربستان کې چې کوم ناسته وسو د یو بایکاټ اعلانول د پاکستان دخوا د پاکستان هغه پیژندل سوي رسمي علما چې هغه د دې په علما او کمیټې چې دیورته وایي چې مشرتابه یې دی دغه داسې څرګند اعلامیه خبرول او فتوا ورکول دغه شین باید ډېر جدي ونیول سي نو په ځو فکر کوم چې افغان دولت به بیا وتوانیږي چې د یو لړ لاس راوړنو سره بیرته افغانستان ته راوګرځي
ډېر زیاته مننه کورودن په حساب او ډېر صفه ستاسو په نظر سره لدی چې دا په دې غونډه کې برتانیا ویل چې خپل د خپل ځواکونو شمیر به زیات کی یا لکه څنګه چې بار ورته اشاره وکړه چې اوکراین هم ویلي دی او بل هیواد هم ویلي دی چې استرالیا هم ویلي دی چې یو شمیر ځواکونه به افغانستان ته واستوي چې افغان امنیت ځواکونه وروزي شاید هم د دوغو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې تر ډیره سمبولیک وي ځکه چې ځینې خلک وایي چې کله یو نیم لک ول نو کله په افغانستان کې امنیت راوست چې اوس به لس زره یا پنځه لس زره یا شپاړه زره ځواکونه امنیت راوړي لیکن یو بل پیغام هم ځینې خلک وایي چې دا ځواکونه لرلی شي یا د ناټو دا ډول پریکړې لرلی شي هغه دا چې د افغانستان ګاونډیو ته یا هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دې ته زړه ښه کړی دی چې بالاخره به نړیوال ستړي کېږي دوی به اوس یو افغانستان به دوی ته پرېږدي لیکن دا ډول ژمنې وایي چې هغوی ته یو پیغام لري تاسو هم په دې باور یاست
بالکل صحیح ده دا خبره مونږ چې حتی یو موده مخکې د طالبانو د رژیم د سقوط نه او یا وروسته دغې هم چې هغوی سقوط وکړه د پاکستانی مشرانو نه دا اورېدلي په خصوصي محفلو کې خپل هم همدا ویلې چې امریکانان او خارجان به تر څو په افغانستان کې وي دوی به ښه په دې باندې پوه شي چې چریکي جنګونه داسې مقطعي جنګونه دي جبهي جنګونه نه دي دا په کلونو کلونو لسیزو هم دا دوام کولی شي اخر به دا خارجي عسکر ووځي بیا به دوی ته معلوم شي چې افغانستان کې وضع څنګه کېږي اوس هم دې ته منتظر دي چې هر څونه دړکې وکړي او امریکایان بیا هم راشي لکه 2014 کال کې چې ووتل بیا به هم دوی وځي اما بیا به هم زموږ نه دی نه خلاصیږي مګر دا فیصله که بروکسل کې کېږي چې موږ افغانستان تا 2040 پورې حتی ادامه ورکوو حتی دا تعینول چې 2040 پورې هم د افغانستان په ګټه نه ده هماغه خبره چې پخوا ترامپ کړې وه چې موږ تر هغو افغانستان کې یو چې تر څو سوله راشي نو دا به بهتره ده چې وخت هم تعین نه کړي او هغوی پوه شي چې تر څو زمونږ جړلې د تروریزم قطع نه شي په افغانستان کې خارجیان د دې ځای نه نه وځي او ممکن زمونږ حاکمیت هم صدمه ورسیږي او خپل منافع ملی د جګړو د لارې نور نشو کولای لاسته راوړو په افغانستان کې تاثیر لري واضح خبره ده او فعلي پیغام چې هم انګلیسي اشاره کړې هم استرالیا هم اوکراین هم نور هیوادونه که 13 عسکر لیږي که 1 عسکر لیږي که 40 عسکر لیږي دا همغه پیغام لري لکه تاسو فرمایل چې پاکستان او نورو ګاونډیو ته ایران او نورو هیوادو ته چې خپلو ملي منافع او کې جنگ ته ودول په افغانستان کې غوړی دا واضح پیغام ده چې دوی نور د جګړیزی او تروریزم د لارې نه نشي کولای چې خپل هدف ترلاسه کړي بهتره دا ده ورته چې خپلو منافعو ته د سولې د لارې نه راوصلو د لارې نه فکر وکړي
بله تشکر خب محترم دکتر نوی مستاق تقریبا دو روز یا سه روز پیش یک خبر داشتیم گرچه منبع از این خبر انترفاکس است اونا خبر داشتند که روسیه، ایران، چین و پاکستان در بین خود به توافق رسیدند که گویا اینا همکاری خود به خاطر جلوگیری از ورود داعش یا پیشتشتن داعش در افغانستان اینا همکاری کنن جلو از وار بگیرن این موضوع هم یک موضوع جدی است از یک طرف دو قطب اگر در نظر بگیریم یک قطب هم یک قطب روسیه و چین دیگه طرف هم قطب امریکا و اروپا یا اگر بیام یام در بین خود یک جنجال دیگر خلق کنن باز هم این مشکل ما و شما هم قصه خراز جنگی واری باز هم این سایوای خراز زیاد شده میره و مشکل ما زیاد و زیادتر شده میره از این نقطه نظر استراتژی ملی افغانستان چگونه باید باشه که از کتر دو طرف هم به شکل مثبت به نفع افغانستان بتانن استفاده کنن
بله تا
تاس که در وقت شوروی نام خبرنگاری از اینا بود آلو انترفاکس شده و نه تاس و نه انترفاکس معمولا اما منبع خبر خود را نشر نمی کنند. خب برحال اگر چین و با روسیه و پاکستان و ایران یک جا شود و برسال افغانستان کار بکنه، حکومت افغانستان از او لبک میگه برازی که ما میخواییم که این جنگ خاتمه بیابه و چین چندین بار در مجالس شانگهای و در دیگر مجالس از پاکستان شکایت کرده که یوغورهای اونها در با طالبا یک جا ترین میشن و برای ما درد سر است و هر قدر زودتر که در افغانستان صلح بیایه و آرامی بیایه به نفع چین هم است. و از طرف دیگر چین برای پاکستان گفته که برای ما اقتصاد ما از هر چیز مهمتر است، در وقتی که در اون طرف سرحد در افغانستان قدر منابع طبیعی است که ما میتونیم از او استفاده بکنیم، پس ما نمیتونیم که 100% در پهلوی پاکستان به خاطر هند یا به خاطر امریکا یا کس دیگه استاد شویم. خب ما کوشش داریم که از یک طرف ممالک اسلامی جهان، از طرف دیگر یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم تا بتانیم که جنگ را که در مملکت ما خاتمه بدیم. و ای اگر به گفته انترفاکس اما تو یک تصمیم گرفته شده باشه و سر از این کدام جلسه شده باشه و یا میشه، ما از او استقبال میکنیم.
بله تشکر از خود بعد از این استقبال شما سیب شنوانده محترم، نوبت بدیم یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از اعلانک کوتاه شماره تلفن برتان میگیم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر کچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بله شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
او دا به همه وردون که تو ور یاد کو چه په د ساعت کې د ناتو په سرمشیزه خبری که و زموږ د خبرونه میلمانه دی د پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپای، د سیاسي چارو کارپو شاغلی نجیب الله آزاد، او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مستاق. اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت ترکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له ترنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ. مهرباني کوئ. سلام
علیکم وروره، د زابل نه په تماس کې یم. او باقي
مهرباني
د برسل له غونډې څخه زموږ دا تمه او توقع ده، خو دې له دواړو لارو دا په موضوع غېدلې دي چې یو د سولې ده او بله د افغانستان د حکومت د پوځ سره د مرستې یا د دوی د راتګ د دوی تر راتګ زموږ له وسلوالو پوځونو سره د مرستې د کومک چې تر 2014 پورې ده سیدا تر دې شمه سي د دوی خو هر څه په وسره ده، او زموږ وسلوال ځواکونه اول خو د دوی د سولې خبره مهمه ده چې په سول باندې ټینګار وشي، نور نو وینې تور نه شي. هغه ماوان هغه ماوان او بل که هغه نه وي زموږ له وسلوالو ځواکونه سره کې ښه بې درېغه مرسته وکړي، داسې مرسته چې هوایي ځواکونه نور نقلیه وسایط لکه ښه ښه ټانګان اوس د جهاز مډرنې وسلې دي، هر کوم وسلې شته. او بل زموږ ځینې تحلیل کوونکي دي دا اوس په بي بي سي له پروګرام سره مانیولې وه چې موږ دا سابزدېدی چې دا کې د خدای دپاره دا خارونه دي نور نه کوي، چې دوی وایي د ایران او د پاکستان علما سعودي کې نو یعنی دا اسلام یوازې په ایران او په پاکستان کې ده مستدی اسلام راځه کړی ده او که دا اسلام له کومه ځای راغلی ده او دوی دا خپل ناپوهي سرګردنی اقرار کوي چې موږ نه پیژو په اسلام موږ د اسلام موږ اسلام یا زموږ جهاد د پاکستان له خوا یا د ایران له خوا اعلان شوی ده دا څلوېښت کاله چې افغانان جهاد کړی ده دا د خپلې خاورې او د خپل ناموس او د خپل سر د اسلام دپاره کړی ده دا د پاکستان او د ایران د خوا نه ده کړی دغه روسان دغه پاکستان او دغه پاکستان او ایران یې دواړه له روسانو خلاص کړي وای که دا نه وای اوس به د نواز شریف مور ګوربوچي په نوم یادېده
ډېره مننه سلامت اوسې ستاسې نظر واورېدل شو زموږ مېلمانه به خصوصا په دې برخه کې نظر څرګند کړي چې په سوله کې تاکید وشي لا به شوي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي د سکایپ له طریقې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آقای نظر سلام علیکم سروان صاحب تاسو ته سلام او زاده ټول ملګرو دوستانو همکارانو خندرون ته سلام او درنو مېلمنو ته سلام او احترام ما تیر په خبرونه کې هم تکلیف به درکړه او د مصداق صاحب نوم یو سوال کړو خو هغه به جواب را ته خو وسته دا سوال کوم یو دوه سوالونه کوم او آزاد صاحب سوالونه کوم د مصداق صاحب نوم سوال دا دی چې پرون د ناټو په غونډه کې د تریزمې د نورو عسکرو لیږل افغانستان ته ویلي زه د مزار صاحب محترم نه دا سوال کوم که چېرته دغه شته عسکر چې دي 550 چې په سعودي دقیق دغه راته نه دی معلوم حساب که دا هم بېخي لاړ شي او د دغه په ځای باندې خپل افغاني سرتیري دغه ځای په ځای شي
بله
په دې کې به نس مشکل به پیدا شي
البته یو شی تم فکر وی چې دا عسكر چې راځي دا د دې لپاره نه راځي چې جنگ جبهې ته لاړ شي بلکې د افغان امنیت ځواکونو د روزلو لپاره راځي یعنی هم مشاوران دي او هم روزونکي
زمما د تاسو خبرې سم موافق یم خو د غنور ټول ناټو عسكر چې راځي دغه په ځای باندې کېږي چې ترکیه عسكر راشي آذربایجاني راشي نور راشي انګلیسی عسکر ته زمونږ ضرورت نشته دغه سره مونږ ډېر جنگونه کړي دي مونږ دغه سره مشکلات هم لرو هم دا مشکلات هم همدا مونږ ته پیښ کړي دي
صحیح نو کله چې لاړل دا مشکلات هم حل شول کنه شول
په دې خاطر باندې چې امریکا خپل د وسه وی کله کېږي د انګلیسان د ازادۍ هغه سروان
سره بل پښتنه سره صحیح ده بل پښتنه
وګورئ چې مهرباني وکړي چې جواب راکړي او دغه دې نظر پی واچي بل پښتنه مې ډېر محترم د صافي صاحب د ودی صافي صاحب نه چې هغه استاد دی او زمونږ کوم اوس شاګردین دا کړل د نورو شاګردانو استاد دی مانوي پلار معنا لري ډېر زیات احترام ته لرم دغه نه مې دا سوال دی چې په افغانستان کې چې دا اوس کوم حکومت کې داخل خلک دي آیا په دې کې د پخواني کمونیستي رژیم سب بقایات بقایجات
شته ده سید دا خودی مشت بس موضوع نه ده ناتو موضوع ده پر حال لبل اوریدون که څه به وغوړ چې دوی پښتنه وکي یا نظر سرګن کی مهرباني
بله
بفرمایئ وعلیکم
السلام
سلامت اوسه مهرباني مهرباني
سوال تانه تره کنین سیب
سوال همین که آقای سالوان مردم سابق آدم های سابق یک جلسه میگه خوب جلسه نتیجه میداد حال آدم ها رو نمونده از ماتم مونده و آدم هم نمونده به صورت مسئله افغانستان مسئله بسیار زیاد مهم و پیچیده و در همین اواخر با آنچنان پیچیده شده که والا فکر نمیتونم که کسی رای را بیاوه خب به هر صورت بازم فرین مثال تمام دنیا که جمع شده یک جای حل بتنیدن فکر کنم خوب است لیکن موضوع افغانستان موضوع زخم ناسور واری شده پر این سال روزای اید ما و شما دیدیم که حتی طرف طالبا و از منی میکرد نسبت به طرف دولتی ها که آمدن در کابل یا در دیگه ولایت ها حتی مردم چقدر به صلح دولت بغل کشی کردن خوبی کردن پر این سال خوشحالی کردن نه؟
بعد
در این موضوع افغانستان باید از رای صلح و از رای فرض مثال خیلی خوب همچنان رای صلح پیش بگیرن خب اکثر از رای کردن خب خرصت رای میکنند و بایستا هر کس برای مطلب خود دلبری کنند والا کسی گفت شما آدمی باشه که والا در خیر اندیشه یک برادری خود باشه والا هر کس برای مطلب خود دلبری میکنه فرموده شما برمثال ایجاد اما خروج جنگیز تا چایبا خروج هم زیاد شده و هر خروج نولش که دراد بود نولی اما خروج که زیاد بشه و چنگال سکلان اما میگه که والا گپ گپی مست لیکن ما فکر نمی‌کنم جد جد خروجدار باشه و چیز باشه. به هر صورت ملت ملت از آدم، آدم از بنده خدا، بنده خدا
همه جا از تشکر از آدم از خدا. بله
ډیر مننه. یو اوریدون که بلبم واخلو بیا به ملمنو تنوبت ورکو مهربانی کوي صاحب.
بله
مننه ډاکټر منصور مجاب له کابل خمیری کنی. ولی ګوره ما پوښتنه د ملمنو نه دغه ده چې د غربیان ولې په زړو پرزو باندې نوي کارونه ترسره کوي، یعنی ولې نور اسکر زیاتوي؟ دې کې دغه اصلي خبره څه فایده، یعنی څه غواړي؟ و دا خبره هم بل خبره مې ده ګوره که په همدغه منوال باندې حالات روان وي نو د امریکای شکست یا په ټوله کې د ناټو شکست به د دوی لپاره څه پایلې ولري؟ او زموږ لپاره به څه پایلې ولري د منطقې لپاره؟ موږ ځکه د روس د شکست پایلې زموږ سره شته، افتخارات او هغه زیانونه یې تر اوسه شته دي، او د انګریزانو هم شته دي چې موږ نیمه خاوره د لاسه ورکه. د دغې د آبرومندانه لاره کومه یوه ده که دوی هم په ابرومندانه شکل لدی خاور څخه ووزی او ورته وویل شي چې ګوره دغه لار نه ده چې تاسو کومه تعقیبوي. نو دغه دوی پوښتنه
صحیح مجاب صاحب ډیره مننه کور ودان. لومړی نوبت شاغلی آزاد دی. آزاد صاحب څو اوریدونکو دا خبره وکړه. عبدالباقی لومړنی اوریدونکی و، ویلي چې بهتره دا ده چې په سولې زیات تاکید وشي، او څو کسو دا خبره کوله چې د عسکرو د رالوژلو په ځای دي افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ زیات کړي، هوایي برخه کې او په نورو برخو کې. تاسو څه وایستوی ته؟
مننه سامان صاحب. بله موږ هم دا غواړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورزول سي او تمویل سي، همدارنګه نور هم پیاوړي سي. د دې لپاره په لومړي سر کې هم په ښه دا د وخت مجبوریت هم هغه مهال نه افغان حکومت داسې حکومت و او نه هم دی داسې د پلان له مخې راغلي و کلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه پیل کړه. همدارنګه حتی قضایه قوه ایټالیا ته ورکړه. ایټالیا یو له هغه هېوادونو څخه و چې خپله قضایه قوه تر ټولو ډېره ضعیفه ده. پولیس یې المان ته ورکړله او اردو امریکایانو واخیستله، چې په هغه وخت کې سمه روزنه نه ده سوې، ځکه دوی مستقیمن په جګړه کې هم ښکېل و بهرنیان. او د دې ترڅنګ هر ولایت پیښل سوه پی آر ټي و خپله پاچاهي وه. اوس وضعیت تغییر کړی دی. اوس افغان حکومت ټول مدیریت افغان حکومت په لاس کې دی. اما کله چې موږ خپل محصلین بهرني هېوادو ته لیږو، پرته له دې چې هغه په دفاعي امنیتي ځواکونو کې وي، په هر ملکي برخه کې وي، یعنی د روزنې لپاره، نو دا به ښیي چې موږ دلته روزونکي ولرو. یعنی موږ افغان امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه روزنې ته ضرورت شته. اما دا په دې معنی نه دی چې موږ ته باید تجهیزات رانه کول شي. دا چې په 2014 برسل غونډه کې هم زموږ سره ډېرې ژمنې سوي، تر ډېره حده پورې هغه لا نه دي پوره سوي. دی چې د افغان حکومت بعضې کمزوري ټکي هم دي چې نه دي توانېدلې د هغه ډول رزلټ ورکې، نتیجه ورکې چې مرستې ترلاسه شي. او دا د سولې برخه، د سولې برخه بلې وو بې له شکه چې دا بهرنیان هم په دې باور دی، افغان حکومت هم په دې باور دی، افغان ولس هم په دې باور دی چې په جګړه دا ستونزه نه ختمېږي. په دا ولس کلو کې نه سوه ختمه. سولې ته به خامخا غاړه سره ایږدي، که نن وي که سبا وي که لس کاله ورسي. اما دا هم نسي کولی. موږ ولیدل چې افغان حکومت یا په کل کې افغان دولت د لسو زور بند وغځوي. اما موږ ولیدل چې په د پوسټونو نیولې فرقو په قل اردو باندې لا بریدونه وسوله، په ښوونځیو باندې بریدونه وسوله. اوس کوي غواړم موږ ته کښینو چې مانه سوله موږ کوو، افغان دولت سوله کوي، یو بهرنیانه مسره ودی چې بهرنیانه خو تر یو حده پورې مانه د دې ملاتړ هم اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب او رهبریت باندې موږ د دې پروسې ملاتړ یو. اما بل خو بیا داسې ورته ناسره چې هغه هیڅ نه مني او هغه خو هم خپلواک نه ده. اوس که چیرې ته غواړې چې مثلا د سولې د لارې همدغه بیرته د بهرني سټیجونه براځي، ځکه چې په د افغانستان په جګړه کې همسایه هیوادونه ډېر ښکېل دي، مطلق د یغو رول دی، په خصوص د پاکستان. نو پاکستان په هغه سټیج باندې چې ته به بیرته د ناټو د سټیج، بیرته به شنګای د سټیج، بیرته به د آسیا د زړه د کانفرنس سټیج، په دغو سټیجونو پر دې باندې راځي، تر څو ته وکولی سي چې دا طرفین سولې ته کښېني. نو په دې کې ناټو هم په خپل اعلامیه کې دا ویلي دي چې دی د سولې طرفدار هم دي. اما ده هر وسایل یا هر ابزار څخه باید کار واخیستي، که هغه اقتصادي وي، که هغه سیاسي وي، که هغه نظامي وي. نو په سیاسي برخه همدغه د سوله د افغان حکومت پیل کړی ده. په انډونیزیا کې هم ناستې وسوې، اسلامي هېوادو علما سره ټول سول، په سعودي عربستان کې وړمه ورځ وسولې، همدارنګه په ناټو کې هم په دې ټینګار سوی. د امریکا په هغه ستراتیژي کې چې د افغانستان د منځنۍ آسیا د جنوبي آسیا لپاره جوړه سوې ده، په هغه کې هم دا ویل شوي دي چې مانه سوله هم سولې ته هم لومړیتوب سلب کړي. اما دا نورې برخې ورسره باید ونیول شي، ځکه چې هغه ډله چې د افغان دولت او افغان ولس جنگیږي هغه د یو هیواد په کنټرول کې ده، هغه د مطلق د پاکستان په کنټرول کې ده. او د پاکستان د ځای ته حاضرول یا دې ته اړ کول هغه مجبور، بې له شکه چې موږ باید همدغه سټیجو پر راسو.
بله سب ډیر زیاته مننه. اوس یو بل پښتنه چې کړی شي هم صافی صاحب او هم مستاق صاحب ځواب ورکړي، هغه داوه چې د مجاب صاحب وای ولی عسکر را لیږي، او بل دا خبره چې دی وای چې که د ناټو ځواکونه ووزي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي نو نتیجه به او عواقب به د افغانانو افغانستان لپاره څه وي او پخپل د ناټو او امریکا لپاره څه وي. دوی ځینې مثالونه مرکل چې انګریزان ووتل افغانستان ټوټه شو، یا روسان ووتل په ظاهر دي چې وضعیت بهتره شي لا بدتره شو. مهرباني وکړئ اول صافی صاحب تاسو.
خبر دادا چه دا سوال نطول دا دوام زلی چه شروع شوی پم دیدی چه زمانگ ارون دا هر چه تا چی دی هم دا وای چه آیا سول خده که جگره او سول با بیتر اللہ روی نزاز جگره تا، مگر دا باید زمانگ ارون هم فراموش نکی چه که یا وقت خواه سول نگواری او په جګړې تاکید کوي همیشه، نو بله خوا چې هر څومره سوله 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 وغږوي او نغری وغږوي څوک ورته غوږ نه نیسي تر څو چې په هغوی فشار را نشي چې سوله وکړي. پالیسی همیشه په دوه خواوو جنګو کې همدغه وه، په ټول تاریخ د جنګو کې تاسې وګورئ چې یو خوا چې قوي وایي که سوله غواړئ نو جګړې ته آمادګي ونیسئ، نو یعنې معنا یې دا ده چې مقابل طرف ته دومره قوت وښیئ چې هغه په دې قانع شي چې زه نور د جګړې د لارې نه خپل هدف ته نشم رسېدلی، او که دا لښکرې وي چې زموږ د خلکو نه جوړه وي او که تر شا یې خارجي هیوادونه وي، اول مغه خارجي هیوادونه وپوهول شي چې دوی د جګړې نه لاس واخلي، او بل د خپل څوک چې لښکر کېږي او اجر کېږي او دوی جنګ کوي دوی هم باید وپوهول شي. دا چې څوک پویوی همدغه نړیواله ټولنه ده، ملګري ملتونه دي، همدغسې ناستې لکه بروکسل کې چې کېږي همدوی دي، او تر ننه پورې د ناټو مشران همدغه وایي چې موږ باید فشار راوړو هم په پاکستان هم په نورو هیوادو چې مداخله کوي او هم په جګړه مارو تر څو دوی مجبور شي سولې ته کښېني. دا خو واضح خبره ده چې څوک موږ نه سوال وکړي چې لس سواله سل سواله موکړي چې آیا سوله ښه ده که جګړه. واضح خبره ده چې جګړه یو ناورین دی، انسان هم پکې ځي، مال هم پکې ځي، اقتصاد هم خرابېږي، پیشرفت نور صورت نه نیسي، هیڅ وخت جګړه په ګټه نه ده. مګر دا که جانب مقابل په دې باندې پوه شي، هغه پوهول پکار دي، او که نه پوهېږي باید وپوهول شي، که په رازان نه پوهول کېږي باید فشار لاندې راشي چې هغوی نور د جګړه ییزې لارې بندې کړي تر څو سوله راشي. مګر که خارجي عسکر هر څومره ډیر شي او خپله دننه په ملت کې هم یو اتحاد داخلي جنبې نه وجود ونه لري په ضد جګړه مارو، بیا هم د خارجي هیوادونه نشي کولی خپل ټول لښکر سره یو هیواد ته سوله راوړي. موږ باید دننه سم شو، قوي شو، یو لاس شو تر څو دغه څوک چې فشار راوړي په موږ په داخلي او خارجي دښمنانو هغو سره مرسته کولی وشو. چې موږ خپله مرسته ځان سره ونه کړو مشکله ده چې یوازې د جګړې د لارې نه او راوستلو ډېرولو د عسکرو د لارې نه هدف ته ورسېږو چې هغه هدف زموږ سوله ده. اما لا څنګه چې پخواني سوال کې په دې مورد کې مختصر صحبت وکړه، دا دوی چې دا تهدیدات کوي د هغه کوي دا یو خودل دی هغه چا ته چې جنګ سپورټوي او سوله نه سپورټوي چې هغوی قانع کېدی ته چې باید سولې ته غاړه.
ډاکټر صاحب مستاق اوس ستاسو نوبت، ستاسو په نظر عواقب به څه وي که د ناټو ځواکونه ووزي او په داسې حال کې چې په منځ کې سوله هم نه وي او کومه روغه جوړه کوم موافقه هم نه وي، د افغانستان لپاره به نتایج څه وي او د ناټو لپاره؟ او بل ضمناً دې پوښتنې ته هم که ځواب ووایست چې ولې دوی عسکر رالیږي، د یو شمېر اورېدونکو په وینا د عسکرو رالیږل مشکل نه حل کوي؟
ګورات هر ملک د خپلې ګټې لپاره کار کوي، او دغه ملکونه چې په افغانستان کې 1940 تر 2014 پورې وو او اوس هم د ناټو 28 ملکونه نور ملکونه هم چې د دوی سره دې اړیکې لري په ډېر کم شمېر سره غواړي چې خپل عسکر دلته راولیږي. نو د عسکرو رالیګل اول خو دا چې په دې مرحله کې چې دوی غواړي چې عسکر راولیږي، داسې عسکر راولیږي چې هغوی به په جنګ کې نه وژل کیږي، فقط افغانان به مخته کوي او دوی به تر شا ولاړ وي او دوی ته به دوی سره به جنګي مرستې کوي. او نو جنگ با طول دی افغانانو پلاس وی، ځکه افغانانو اوس دوی ته ثابته کړه چې د یو لکو دیر زره ناتو او امریکایي عسکرو په وتلو سره او د درې لکو نه زیاتو د قراردادیانو په وتلو سره افغانستان دغه جنگ په لوړه بیه په وینې تویدو سره د خپلو عسکرو په خپله غاړه اخیستې ده او د خپلو ښارونو نه ولایتونو نه تر ډېرې اندازې پورې حفاظت ساتي او ملاتړ کوي. نو اوس که دوی غواړي چې د افغانستان نه وزي په دې پورې به مربوط شي چې په څه ډول دوی وزي. آیا موږ دوی نه خواهش کوو چې په زور ووزي، او که دوی به موږ سره یو تعهد وکړي چې موږ به وزو لیکن موږ اقتصادي کومکونه به لکه چې تر 2024 پورې دوی وعده کړې ده دا به دوام کوي، او که دا یې ونه کړل دوی په دغه استراتیجیک تړون کې هلته یوه ماده ده چې په هغه کې ویل شوي دي چې که د افغانستان حکومت وغواړي د امریکا نه 2 کاله باید وخت ورکړي چې د خپلې نهه اډې او خپل عسکر د افغانستان نه وباسي. نو که طالبان په رښتیا سره هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او دوی راشي سولې ته، دغه 2 کاله به په ډېر زر ډول سره تیر شي او د دې تړون په مطابق به د امریکې د خواهش وشي چې خپل عسکر ټول د دې ځای نه وباسي. او که نه لکه چې په جاپان و په جرمنی و په جنوبی کوریا کې د 50 کالونو زیات کیږي چې عسکری موجود دي، دا به همدلته وي او افغانانو ته به دا نور ترورستان رالیګل کیږي، هغه به سپورت کیږي چې په مقابل کې د جنګونو دوام وکړي متاسفانه. او بله خبره سولې په باره کې ده، څو نفرو دغه وویل. زه غواړم چې د دې کنفرانس د پریکرالیک دوه مهمې برخې زه ولولم، ډېرې لنډې دي چې هغه دا چې افغانستان ته پاکستاني ایسای وایي چې مسلمانان نه دي او هلته جهاد د پاکستاني ملایانو په خولې روان ده. په پریکرالیک کې داسې راغلي دي چې د افغانستان دولت اسلامي دی، د افغانستان ولس مسلمانان دي، د هغو وژل ناروا دی، افغانان سولې او امنیت ته تږي دي، د یو مسلمان وینې تویول حرام دی، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي او هره ورځ بې مسلمانان وژل کیږي د اسلام د اصولو او اساساتو مخالف کار دی. داسې جنگ د اسلامي نړۍ له وحدت سره تضاد کې دی. په بل ځای کې وایي موږ تاکید کوو چې انتحاري حملې حرامې دي، جنگ د مسلمانانو ترمنځ د هرې پردې لاندې چې وي حرام دی، او موږ یې غندو. موږ له ټولو خواو څخه غواړو چې د امر الله اطاعت وکړي او د جنگ د لاس واخلي. دا جنگ فتنه دی او موږ له افغاني ورونو څخه غواړو چې خبرو ته سره کښېني او سوله وکړي. د مسلمانانو د وینې تویول کبیره ګناه ده.
بله
مننه.
خب محترم آقای نجیب الله آزاد، آستاستا به پایان پروگرام نزدیک شدیم، یک نتیجه گیری خوب از این برنامه شوه و به نظر شما کل شرایط در سطح بین‌المللی و منطقه خو گفته نمیتونیم یک نوع مساعد از منطقه در عمل دیگه قسم از کل چیزها، مثلا هر چی زیادتر میگیم جنگ کم شوه صلح شوه، در اطراف اکناف افغانستان وضعیت مردم روز به روز خرابتر شده میره، در هر جای اذیت آزار است، در بسیاری جای مردم به منطقه خود رفته نمیتونه. و همچنان از نقطه نظر روشن فکری و سیاسی تگپا اگر به موضوع نگاه بکنیم، مردم بسیار زیاد تقسیم است، افکار و نظریات مختلف در موارد صلح و جنگ و ایگپاس. یعنی دیگه ممالک مثلا بگیم که آلمان یا یک جای دیگه، حتی ایران و پاکستان، مردم بسیار به دسته‌های کوچک تقسیم شدن، یعنی 4 یا 10 رقم فکر میکنن، اما در افغانستان 1000 رقم فکر میکنن. از او خاطر چطور میتونیم که یک وحدت ملی و یا یک نظر صحیح باید ارائه شوه که کل مردم در پشت سستا شوه و امور ادامه داده شوه؟ نظر شما چیه در این مورد؟
مننه نظر صاحب. لمه خدا چې ګورې موږ افغانستان د اروپا خلاصه کې اروپای هیوادونه د ایران او پاکستان سره مس پرتل کولای د څلويش کاله بدمرغي خلک پروانی ډول او هغه کسان چې وزمانه سوي دي مثلا د شل کلو دی د شل کلو دی یو په خو مرته د شل کلن رسیدي یعنی پوخ عمر د میچور عمر دی اماده د شل کله په جګړه کې تیر کړی دا دا ولس دغه ولس سره پرتل کول به نا انصافي او د افغانستان دغه ولس کلن چې دا یعنی ولس کاله زیږیدلای دی ولس کاله کې زیږیدلای او د صفر شروع کړی د ټول لوې سونه او عمده سونه او د ډیرو ستونزو ده حل هم دغه ستونزه چې حل سي دا په دننه په نظام کې موږ تاسو وینو چې یو څوک نیول کیږي دا د پاکستان اردو نه ده چې یو څوک ونیسي او ورکی کی دا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او د دې ویاند وای چې موږ دا نفر ونیوي اما په خلکو کې دا درک نسته خلک ټول لکه تاسو ول پاشل سوي دي اگر اولړیږي د د د دولت تاسیساتو ته ور راچی هغه اولړیږي هغه ودانې چې د لپاره جوړ سوي هغه ته ور راچی د نن په سیستم کې برته موږ یو ګورو حتی د اجرایي ریاست موږ تاسو ولې د رئیس صاحب جمهور د اجرایي رئیس یعنی برسل ته چې ولړل څنګه ولړل دا هغه موضوعات دي چې نړۍ مرته ګوري یعنی په برسل کې د ناتو هیوادونو مشرانو دا شعر نوٹ کړي نو کدا سنج همدا سی وی چې ما 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 ته دا هر څراکه دغه د امتیازات راکونو خیر او خیرت دی کنه که ما سره حساب کیږي نو بیا خیر او خیرت نه دی یعنی طالب یا داعش دومره غټه بدمرغی نه د افغانستان ته لکه دنه په سیستم کې چې مافیا زورواکی او هغه کسان چې هتا نیکټایی تړلی وی او د د د د د د شرق او د غرق خبرې کوي هغه هم په دې مرس کې کړی یو مشکل دغه دی چې ناتو پرتل دې نه یوازې ناتو هیوادونه بلکې امریکا هم چې په تیر کې د سونه زیږولې هم د بهرنیانو ده چې د ترهګر په وړاندې په جګړه کې د افغانستان سره درېدو تر څنګ په افغانستان کې د عدالت د قضاوت د پلي کولو یعنی د عدالت د پلي کولو سره هم ودرېږي یعنی هغه کسان چې افغان حکومت د قانون پر رڼا کې هغه نشي هغه تحقیقات ځنه کېږي تعقیبېږي او بیا قضایي قوات ځي محکمې ته ځي په دې کې باید څوک غږ ونه کړي وکول شي چې تاسو ورشي دلته بهرني ځواکونه باید افغان دولت سره ودرېږي بهرني وادونه باید سره ودرېږي ځکه چې دلته هر کور مسله دی دلته هر شخص مسله دی نو یو ډېر لوی ستونزه هم دغه ده بل دا چې څنګه به وکول شي چې دغه ټول تکنات ول کې د بهرنیانو ته په دغه بدمرغي د افغانستان لسی سوله نظر صاحب زموږ تاسو غوښتنه زموږ تاسو ارمان دی د بهرنیانو ارمان نه دی هغه ارمان د پردلته نه دی راغلی لکه څنګه چې جارج بوش په 2004 کې ویل چې موږ د ملت جوړونې او یاد هیوا جوړونې په لاله تنیو بلکې د ترهګر په وړاندې جنگي جو اما اوس خوشبختانه افغان حکومت دومره پاینده لچې موږ لابي کړی د شاغت یو ته دا ویل چې دلته د ملت جوړونې هیوا جوړونې د پاره باندې دلته داسې مسولیت دی د هغه جګړه پر مخ بیایم چې هغه نړیواله ترهګری ده نه یوازې د افغانستان لپاره ګواښ دی نو د بهرنیانو ګټې دلته خپلې ګټې خپل ځای دي اما افغان دولت باید لابي وکي پالیسی وکي د بهترین ډیپلوماسي څخه چې د کاغذ پر مخ دی لري اما بدبختانه چې خپل میانس کې د بهرنی چارو وزیر یو څوایي جمهور رئیس بل څوایي همدارنګ د اجرایي ریاست بل څوایي دا کدی واه درسه ویل سي دغه تر ډیره حد نسبی ثبات راوستي سي نسبی سوله راوستي سي نسبی عدالت راوستلی سي همغږي ډیره مهمه ده په هر سیستم کې کاغذ اروپا کې موږ تاسو ویل چې دغه بهر د امریکایان چې تر ټولو متمدن خلک وخت بل کېدل اما په افغانستان کې تر ټولو وحشي و همدغه غربیان ځکه چې دلته قانون نشته آلته دائم همدغه انسان دی موږ دغه خپل افغانان وینو چې دلته خلک وژني اما کدی دوبۍ ته ولاړ سي بیا ترافیک څراغ څخه نشي تیرې درې داسې چې درواني ته وایي چې په تړلې دی ځکه چې دای پیږي چې آلته قانون دی آلته سوټای دی نو دغه سوټای باید دلته پولیس او نړیوال باید په دغه برخه کې د افغان دولت سره ډیر کار وکړي
بل ډیر زیات مننه په هن صاحب صافي د ناتو یو مشکل صرف افغانستان هم نه در پخپلم ډیر پخپل مسکم ډیر مشکلات لري د امریکا یو غوښتنه د ناتو له نورو غړو څخه دا چې د خپل بودیجې 2% په دفاعي چارو ولګوي خپل پوزونه تقویه کړي چې په مجموع کې ټول ناتو تقویه شي او امریکا وایي چې اوس د ناتو ټول پیټه دی متحدو ایالاتونو په غاړه ده ستاسو په نظر په دې غونډه کې دوی په دې برخه کې ترڅو هدا پرې وټوانیدل چې خپل اختلافات حل کړي البته ناتو اروپאי غړي اکثرا ناظر نه ول چې ډېری پیسې په پوزي چارو ولګوي
بالکل ساسي سوال پزای ده مونږ ولیدل چې ترامپ جرمني باندې یو اتهام وارد کړ او ویل چې دا د پوتین فرمان باندې حرکت کوي، نو ځکه دوی باید خپلو ګټو ته او ناتو ګټو ته او ملي منافعو ته د خپل باید متوجه شي. اما دا چې مرکل هغه رد کړه او هغې د همکاري د اقتصادي دغو ته ترجیح ورکړه نظر نورو مخالفتو د جنګیو نظامي ته د روسیې سره، هغه هم خپل ملي منافع سنجوي. واضح خبر ده چې متمدن هیوادونه، پیشرفته هیوادونه چې ناتو غړي هم دي، خصوصا اروپایي هیوادونه، ټول دوی یو ډول اتحاد ته یا وحدت ته یا همغږۍ ته خپلو منځو کې کوشش کوي چې د تقسیم د ساحې د نفوذ د جهان کې یا ثروت د جهانی کې منابعو د جهانی کې د خپلې ګټې سره د امریکا سره سیالي وکړي. داسې نه شي چې ټوله دنیا یوازې امریکایي سردار روسي او نور حتی د ملګري د ناټو یې دغې نه بې برخې پاتې شي. دا رقابت د خپل منځو کې موجود دی. دوی ناټو باید یو همغږي او هماهنګي او تفاهم مثبت په خپلو غړو کې پیدا کی او غربي هیوادونه دې ته قانع کړي چې که جهان کې مونږ هر یو ځان ته خپله نفع ساتل غواړو، نو مونږ باید خپلو کې متحد واوسو چې هغه واخلو، ولې چې نور مخالفین او متضاد رقیبان هم لرو د هغو په مقابل کې. همداسې د افغانستان په مورد کې ده. د افغانستان په مورد کې لکه څنګه چې دوستانو وویلې، آزاد صاحب هم ډېر پرې خبرې وکړلې او همیشه مونږ او تاسو ویلی دی د رادیو آزادی د لارې نه چې دننه مونږ سم نشو، بیرون اهداف خپل قطعا نشو لاسته راوړلی او دښمن پرې باندې نشو زبون کولی. نو یوازنۍ لاره دا ده چې ملي ساحه کې یو ملي اجماع په افغانستان کې دننه د رهبری د خوا منځته راشي او یوه خوله شي او خلک هم خپل دې ته پوهاوی ورته ورکړي او مطمئنې کړي چې که مونږ پورې مربوط دی نو مونږ ستاسې نه هم دفاع کولی شو. او داسې
استاد امین پوهان صاحب وخت تیر شد یکه په دیگه امین، یکم مرکز پالیسی سازی باید در پوهنتون ها و تحصیلات عالی مراکز قابل اعتبار باید ایجاد شود که اونا معلومات های مختلف جمع کنن و سیاست مدارا چاپ کنن که بر کل قابل قبول باشه. تو خونه میشه یک چهار نفر یا یک چهار جای چهار پوله بگیرن و یک مرکز استراتژی جور کنن و باز او معتبر نباشه. در این ساهم باید یک جدی کار شود که استادا سیاست جور بکنن. نیست
به شما بخی صحیح می فرماین نظر صاحب محترم، اما ما اگر همونطور راستی به مو حقایق بریم و هر کس که ازی خوش میشه یا نمیشه، چون منافع افغانستان و مردم افغانستان و خاک در میان است، ما اینطور بگوییم که هیچ رهبر ما امیم روز هم که امی نشستن در ارگ به این سطح نداریم که فکر بکن که ما از استادای خود چطور استفاده بکنیم به خاطر صلح و آوردن صلح در کشور خود در داخل، چی خواسته که به طرف بیرون و از یونیورسیتی های خود و استادا را هم این مجال نمیتن که اونا به این ترتیب آواز خود بلند بکنن. استادا متاسفانه اگر یک بخشش اینقدر فقیر هستن که پشت نان خود و فامیل خود میگردن در این مسائل فکر نمیکنن و یک تعدادی که فکر میکنن او را یا این گروپ قبول نمیکنه
بله
یا
اون گروپ قبول نمیکنه، خلاصه نمیشه
و در سیاست است. این را باید جور بکنن، خودشان باید جور شوه تا ملت جور شوه.
بله.
دیگه رقم نمیشه.
بله دکتر صاحب نبی مستق، شما یک جنبندی اگر بکنین برنامه را، کل مسائل شنیدین صاحب، نظر شما چی از برازی که دهت شرایط افغانستان دیده و فهمیده امیر رهبرا آمدن داوطلب شدن و رهبری را به دست گرفتن و اینا باید در پولی امی جنجار جنجال باید وضع اقتصادی مردم و رشد ایگپار هم باید در نظر بگیرن که چطور رشد کنیم، چطور نان مردم از دو نان به چهار نان خیز بزن، از این قبیل مسائل صاحب. شما پیشنهادان چی است؟ چی باید شود صاحب؟
درست است. رئیس جمهور چند جای گفته بود که اگه ما بتوانم که سه معدن مملکت خود به کار بندازم و از او استفاده کامل بکنم، من مجبور نمیشم که دست خود با کمک خارجی ها دراز بکنم. اما ما نمیتونیم، برای از اینکه جنگ است، برای از اینکه ما وسایل ترانسپورتی نداریم و دیگه مشکلات های دیگه داریم. به هر حال اگر ما بخواییم که عساکر خارجی را به زور از ملک خود بکشیم، حالا این کار بسیار معقول معلوم نمیشه، برای از اینکه 60% بودجه ما را خارجی ها تمویل میکنند و امریکا میگه که من در هر ساعت 4 میلیون دلار در افغانستان مصرف دارم. خب اگر عساکر به بزور بکشیم و رابط ما امرای از این ممالک دیگه حسنه نباشه، چیزی که بعد از قوای شوروی در افغانستان واقع شد، کمی کابل در 7 منطقه تقسیم شده بود ما بین از این جنگ سالارا و جنگ های طولانی و بسیار خونریز شد، اما مرحله باز تکرار میشه. گرچه حکومت یک حکومت نیست که از او به هر سویه ما توصیف بکنیم و کارهایش تمجید بکنیم، اما باز هم به نظر اکثر افغان ها از این که حکومت نباشه امی حکومت هم بهتر است.
بله تشکر. این معقوله بسیار بزرگ است که علمای سیاست گفته از بی حکومتی که دم بدترین حکومت هم خوبترین حکومت میشه. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر دکتر سب نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، محترم آقای نجیب الله آزاد، کارشناس مسائل سیاسی، استاد محترم پوهان سب ودی صافی، از اشتراکتان به برنامه بسیار زیاد تشکر میکنیم. در قسمت اول مولوی سب عبدالوسیل حقانی رئیس شورای علمای کابل، از شما هم یک جان تشکر. همچنان کسانی که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقای وایس کاکل، طاهر روشن، شمشاد زدران، عبیدالله عبیدی، از شما تشکر. حال از حضورتان مرخص میشیم و از اینکه استودیو را آماده بسازن به نشرات بعدی. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
غاخت زهر و بخمار نلری من سر وگرزی مستانا ملا بدار نلری من سر وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی ریونی ولی انداز داس اوکڑا
خلق بخبلو خلق بخبلو كارو بوخدي فما كار نلري خلق بخبلو كارو بوخدي فما كار نلري منصور وغرزي مستانا ملا بدار نلري وقت برازي خلق پرنا پسمری سنو تا سنو ور کچ خلق